السلام علیکم ستړي مشه زه سفی الله ستان اگزایم کراغلاس ته په هلپ خبرونه باندې کو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی هیل لري د طالبانو حکومت له ترګری سره د مبارزې په اړه خپل ژمنو عمل وکړي د دغه وزارت ویان د زهرا بلوچ پرون خبري غونډه ته په اسلام آباد کې ویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپل اندیښنو په اړه خبري کړي او دوام به ورکړي همرسره لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ آصف درانای له چهارشنبه تر پرون پورې کابل کې او له طالب چارواکو سره د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبری کړي زهرا بلوچ ویل د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او دا ډاډ یې دوی ته ورکړی چې خاوره به د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو کې مداخله کیږي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وایي د 2 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 30% کموالی راغلی چې له امله یې اوسمهال دغه هیواد 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري یو این ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شوی ویلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوسمهال په دغه هیواد کې 94% مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ قید کوي او وایي له سهار تر ماښامه د کار په لټه ګرځي خو ماښام تش لاس کورونو ته ستنېږي د کندهار په ښار کې د دیوال د چپه کېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 3 کسان مړ شوي او 4 نور ټپیان شوي دي د طالبانو د حکومت د کندهار امنی قمندانۍ ویلي دا پیښه تېره شپه 3 بجې د 9:00 په یوه سیمه کې شوې په مړو کې یو نارینه یوه ښځه او یو ماشوم شامل دي د سرچینې په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا متحده ایالاتونو ټیم ویتنام ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه په دوهمه لوبه کې جاپان او زامبیا سره مخ شوی چې جاپان د زامبیا ټیم ته 5 ګولونه ورکړل د خزینه د فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب پیل شو دی په دغه نړیوال جام کې د نړۍ 32 ملي لوبډلو په 2 ګروپو کې برخه اخیستې ده اوکراینی چارواکو نن ویل په 13 ساعتونو کې د اوکراین په ملکي سیمو او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دغه چارواکو په وینا په وژل شوو کې 2 ماشومان دي او د بریدونو له امله ډیر وسایل تخریب شوي دي د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسیې ځواکونو 14 کروستوغندي او 30 ډیر هوایي بریدونه کړي دي او د امریکا متحده ایالاتونه به له پلان سره سم روانه اونۍ له اوکراین سره د شاوخوا 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړي دریو امریکایي چارواکو پرون ویل په دې مرستو کې به دافي هوا توغندي توپونه او نور پوځي وسایط او مهمات شامل وي دوه چارواکو چې د نوم د نه یادولو په شرط خبري کولې څرګند کړ چې په دې مرستو کې کولستاریا خوشي مهمات یا بمونه نه دي شامل خبرونه مو واوریدل او ولیدل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه ته ورشي رازو ده پروگرام ده مطالبو معرفی ته ده ملګرو ملتونو پراختیایی اداره یو این ڈی پی پی او ریپورت کې ویلي چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب شوی او د دغه بنسټ په خبره باندې 40 میلیونه افغانان خوراکي مرستو ته اړتیا لري د خلکو د خوړو د مسؤلیت د اندېښنو په ارتباط مو له کارپو بشیر دودیال سره خبرې کړې دي
افغانان غذایی مسئولیت نداری غذایی مسئولیت مانا دا چه کافی غذا پا کافی کیفیت سره پا هر وقت که پرته ده دینه چی دوی اندخنه و تشویش بلری
پا پاکستان که دیره ده پیاو او پی دوا ده امریکا ده کیسون و ده غختون کو پی ارتباط هم تاسو ده راپور لرو چه ننی آل تا پیو سرپرتی زایی که مزایری کردی و ده امریکا لدولت اغواری چه ده دوی کیسون تا رسیدگی وکری د آرایشګرو ښځو په اړه هم ریپورت لرو چې وایي د طالبانو غوښتنې منلې دي خو سرلاغې هم دوی مجبور دي چې دوکانونه وتړي
مسلمانان استو کلمه ګوی د محمد رسول الله په هر آرایشګاه کې 3-4 قران شریفونه یې کې دي جنمازونه یې دا د افسوس ځای ده چې موږ دوکان تړل کیږي او موږ له دې ځای نه موږ ځو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای د 2000 کال رئیس د افغانانو په آیت کې 10% کمواله راغلی چې له عملی اوس مهال د دې هیواد 3.5 میلیون اوسیدونکو د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شوی ویلي، په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوس مهال په دې هیواد کې 94% مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بېکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهاره تر ماښامه د کار په لټه ګرځي خو ماښام تش لاس کورونو ته راستنیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې په 2023 کال کې د افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره کړې. په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شوی راغلی، اوس مهال نږدې 3.5 میلیون افغانان د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. د راپور پر بنسټ د غشان له 2000 میلادي کال راهیسې د افغانانو په ګټه وټه کې 10% کموالی راغلی او 50% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په راپور کې راغلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې 28 میلیونه افغانان طبیعي پیښو اغیزمن کړي. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ اوس مهال 98% افغانان پوره وړي دي. 50% نورو کورنیو د خپلو خوړو اندازه را کمه کړي او یا یې په خپلو خوړو کې بدلون راوستي او 15% کورنیو بیا خپل ماشومان شاقه او درنو کارونو ته استولي. په راپور کې راغلي چې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی. اوس مهال په دې هیواد کې 94% موسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو چې لامل یې ډیری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، ترې وغوښتل شول چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي، خو تر دې دمه په دې اړه د طالبانو د حکومت په دریس کې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې دوی د آبادۍ پروژې له لارې په 2023 میلادي کال کې 10 میلیون افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې. په راپور کې راغلي چې په دې مرستو کې د ښځو او نارینهو لپاره د دندو پیدا کول، د ناروغۍ په وړاندې له کورنیو سره د روغتیایي خدمتونو او درملو مرسته، او له ښځینه سوداګرو سره د دوی د سوداګرۍ د ودې او بازار موندنې په برخه کې همکاري شامل ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بېکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهار تر ماښامه د کار په لټه ګرځي خو ماښام تش لاسونه کور ته راستنیږي. د کابل ښار اوسیدونکي زرغونې چې د 8 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده، ازادي راډیو ته وویل:
لاسی کراچی چلاوم، اله 500 روپی مزدوری کوم، بیکاری دومره زیاده شوی چه قرار خوبو نکوو، تمام ورځو ګور په هیڅ نشو پیدا کولای.
د یادونه ده چې تر دې مخکې یو ان ډی پی خبرداري ورکړی وو چې د بودیجې له کمښت سره مخ دی او یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هره میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او له هغه وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونه لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي سږ کال په افغانستان کې 23 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی او لامل اوس په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې بشري ناورین هر ورځ څومره افغانان ځپي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردې څخه پوښتنه د مرکې په سر کې د بشري مسایلو له کارپو ښاغلي بشیر دودیال څخه مطرح کړې ده.
متاسفانه دغه دوه کلونو راهیسې د افغانستان تقریبا د 3.5 میلیونه شاوخوا، یعنی 90% خلک د دغه ناوړه وضعیت له امله متاثر شوي دي. دغه تاثیرات نه یوازې دا چې مادي لحاظه بلکې د معنوي لحاظه هم مهمه ده. په خپله غذا هم بعضې غذاګانې دي چې مکفي دي، د وجود د صحت دپاره د هر لحاظه باید کافي وي. هغه غذا چې د وجود دپاره کفایت کوي، د انرژي د لحاظه، د ویټامینو، د منرالو، د ضروري عناصر د لحاظ د دې غذا مهیاوالی افغانستان کې د افغانانو لپاره ډېر مشکله ده. یعنی افغانان غذایی مسئولیت نه لري. غذایی مسئولیت مانا دا چې کافی غذا په کافی کیفیت سره په هر وخت کې پرته د دې نه چې دوی اندېښنه او تشویش ولري. نو په دې ترتیب سره دغه د خلکو د ژوند متاثره کېدل څه هم په مستقیم ډول او څه هم په غیر مستقیم ډول ډېر خلک په باندې اخته دي، ډېر خلک په تشویش کې دي. هغه کسان چې کم نه کمه د ورځې د شپې یا درې وخته داسې کم نه کمه غذا د خوراک دپاره پیدا کوي، هغوی د آینده په رابطه ډېر په تشویش کې دي. او د فقر او بېوزلي یوه نښه دا هم ده چې د غذایي یا د فزیولوژیکي ضرورتونو نه برعلاوه جامعه متشنجه وي، د تشویشونو نه ډکه وي، د افرادو ترمنځ مناسبات عادي نه وي، تعلقات او د خلکو اړیکې، اجتماعي سلوک او تفکر، امیدواری چې دا د یو سالم فرد لپاره ضرور دي دا نه لیدل کېږي.
دودیال صاحب، د دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه فکر کوئ، څه باید وشي؟
افغانستان یو زراعتي هېواد ده. په دې کې اول باید کلیوالي تشبثات وته لکه کرنه او مالداري او د کبانو روزنه او د چرګانو روزنه او کوچني فارمونه، باغداري، متراکمه باغداري او د دې دپاره مارکیټنګ مهیا کول، د ترانسپورت چارې، د صحي خدماتو لومړیتوب، تعلیم تر ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې تعلیم ته توجه وشي. تعلیم خلکو ته روحي سکون هم ورکوي، د دوی توانایي هم اوچتوي او د دوی معلومات اضافه کوي. د هغه قدمونه دي چې په افغانستان کې موږ دې ته ضرورت لرو.
ډیر مننه دودیال صاحب. د نړیوالو مرستو محدود کېدل څومره د افغانانو په ستونزو کې زیاتوالی راوستی شي؟
پرمختیایي هیوادونه، وروسته پاتې هیوادونه، خامخا د پرمختللو هیوادونو د نړیوالو موسساتو کومکونو او بشري مرستو ته ضرورت لري. هغه هیوادونه چې په ناوړه اجتماعي وضعیت کې دي، دوی د سیلابونو یا زلزلې یا جنګونو یا ټولنیزو ناخوالو سره مخامخ شوي دي، دنیا د دوی مرستو ته وردانګي. دا کومکونه ټولو پرمختیایي هیوادونو سره شوي دي او کېږي. دغه نړیوال مؤسسات هم دې لپاره جوړ شوي دي. په دې کې اف ای او راځي، په دې کې یونسکو راځي، په دې کې د صحت نړیواله مؤسسه، بانک جهاني، د ملل متحد ټول مؤسسات هم دې ته متوجه دي چې د پرمختللو هیوادو او وروسته پاتې هیوادو ترمنځ باید واټن کم شي، بشري مرستې باید دوی ته تقویه شي، دوی سره په شکل د اشکالو لاسنیوی ونشي، کومک وشي. اما کله چې د دې مؤسساتو کار محدودېږي، د دوی د کار مخه نیول کېږي، دا د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي. د دې نه برعلاوه د ټول مملکت څیره، د ټول مملکت کلتور، فرهنګ دا ضعیفه معرفي کېږي.
ښاغلی بشیر دودیالو، د بشري چارو کارپو، د افغانانو د ورستربلې خراب اقتصادي وضعیت او لوږې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د سنگارتونو د تړلو پریکړې ځکه کړې ده چې د دوی سپارښتنې آرایشګرو نه منلې. خو یو شمېر سنگارګرو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د دغه وزارت څخه سپارښتنې او لارښوونې یا مکتوب نه دی ترلاسه کړی، خو دوی بیا هم ټولو شرایطو ته پام خپل کارونه مخ ته وړل او اوس په دې اندېښنه کې دي چې بیروزګاره کیږي. نرګس مومند حسنزه د ځینو آرایشګرو سره خبرې کړې دي او استناد لمونږ سره په همدې اړه باندې ورستي جزئیات شریکوي.
که څه هم د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سنگارتونونو د تړلو د پریکړې لامل د سنگارتونونو لخوا د یاد وزارت د لارښوونې نه مراتول ګڼي، خو یو شمېر سنگارګری ادعا کوي وای دوی ته مکتوب نه دی ورسېدلی. د یو سنگار ځای مسؤله شایما ازادي راډیو ته وویل
خو یک ما ورقه چې دی وای په تلویزیون کې مونږ واوریدل، مونږ ته خو نه چا ورقه راکړي، پنځه لس راشګاګانو سره زه تماس لرم، یوم خبر نه دی. ایس مونږ اجد دی دغه کده مونږ ته راکړي، غلی بو زمونږ راشګا به ک داخل به کتل او لري. شکر د الحمدلله مونږ مسلمانانه ست کلمه ګوی د محمد رسول الله. هر راشګا کې درې سالور قران شریفونه یې خدي جن مازونه دا دی. افسوس زه چې مونږ دکان تړل کیږي او مونږ لدی زنه مونږ زو
شایما چې نن یې سنگار ځای تړل شوی دی د ورستی ورځې کیسه داسې کوي.
زما اته دانې شاګردان دي بیچاره نن راغلي زمواد ټولوله ټول په یو بل سره غاړېګانې واچولې په چیغو چیغو یې وجړلې خاطر باندې ما خپله مورسره ډېرې وجړلې.
نوموړي که څه هم ټینګار کوي چې کوم مکتوب نه دی ورسېدلی خو وایي کوم موارد چې په مکتوب کې دي هغه ټول دوی مراد کړي دي خو د بلخ ولایت اوسېدونکي هسو وایي مکتوب ورته رسېدلی دی. دا وایي
تقریبا دو مو پیش بر ما یک مکتوب اومده بود باید هر رقم حسول
مکتب دو میشت وړاندې یو مکتوب راغی موږ باندې چې هر ډول اصول کې خودل موږ عملی کړل ان یو ویل د خزو عکسونه دی پاک کړی پاک مکتل هر څه چې ویلې موږ کړی اکه سم اجازه نه ورکوله دا پرون موږ شاګردانو دکان ټولو فکر مې کاوه ژوند مونږ را خر تر رسیدلې
همیشه فکر مې کړم چې بیخي د ژوندګي مو د اخر رسیده.
د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت وایند عاکف ماجر له تلونیوس خصوصي رسنې سره په مرکه کې دا خبر کړی چې د سنگار تونونو د تړلو د پریکړې لامل د سنگارګرو لخوا د یاد وزارت د لارښوونې نه مراتول ګني. خو کله چې ازادي راډیو د سنگارګرو د ادعا او پاړه پوښتنې ځواب نه کړي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت د زمري له درېمې په کابل او درې دېرش ولایتونو کې سنگار تونونو د بندولو امر کړی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې و سرچینه وایي طالبانو د حکومت د نوي بندیز له مخې په ټول هیواد کې د 12,000 خزینه سنگارتونونو فعالیت بند شي او شاوخوا 15,000 خزې له کاره بې برخې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو رویټرز خبري آژانس ته ویلي دا به په غیر متناسبه توګه خزینه متشبسین اغیزمنې کړي او دا به د بېوزلۍ د کمولو او د اقتصادي بیا رغونې لپاره یو خنډ دی. د یادونه دی چې په دې اړه مو په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره سره طالبانو حکومت خپل پریکړه بیرته نه دی اخیستی. مخکې دوی د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون ښځې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو رسنیو کې له کار راګرځولې وي او دغه شان په ډېری دولتي ادارو کې هم کارونو شړلي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع کب د خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه مې کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ چې دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټن بلینکن ویلي چې له درې اروپایي هیوادو سره له نږدې په ګډو هڅو بوخت دی چې د ایران د افراطي هڅو مخه ونیول شي. بلینکن د ایران د اټومي پروګرام پراختیا په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباتۍ هڅو او همداراز په اوکراین کې د مداخلې مسلې ته اندېښنه ښکاره کړې ده. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره وروستي جزئیات شریکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران اټومي هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د پرون په کلورادو کې د وی وینا پترس کې وویل چې د اټومي تړون پر مهال چې کومه هڅه کړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نکړي هغه اوس نکشي او ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه پراخي کړې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره لښوی تړون څخه بهر شو او پر ایران نور بندیزونه ولګول چې دا هیواد اټومي وسلې ترلاسه نکړي. تهران په دې نږدې 500 کلونو کې له غوښمنو په شاشه شوی دی چې د اټومي تړون له مخې له نړیوالو سره کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په خوا د ایران د اټومي تړون په تړاو له بریتانیا، جرمني او فرانسې سره د واشنگتن نظر یو نه و خو نن سبا دا نظر سره ډېر نږدې شوی دی. شاخلی بلینکن زیاته کړه چې اوس متحده ایالاتونه د اروپا له دغو درویو هیوادو سره د همکارۍ په حال کې دي چې د ایران د حکومت د ځینو هڅو پر ضد لاس په کار شو. د ولسمشر جو بایدن حکومت د خپل واکمنۍ لپاره کوشش وکړ چې له ایران سره اټومي تړون بیرته ژوندی شي خو دا خبرې د اروپا په منځګړیتوب پروسه شکل وړې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د ایران هڅو ته د اندېښنو په تړه وویل چې ایران د هغو ډلو ملاتړ کوي چې سیمه بې ثباته کوي او له هغو وسلو استفاده کوي چې روسیه یې دغه هیواد ته ورکوي او روسیه له ایرانه بې پیلوټ الوتکې ترلاسه کوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې اخلي. ایران له اوږدې مودې راهیسې روسیې ته د ډرون الوتکو له ورکولو انکار کاوه. خو د غربي منسټونو د معتبر شواهدو لوړاندې کولو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا ومنله چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکړې دي، خو دا الوتکې د اوکراین له جګړې مخکې ورسپارلې وي او شمیر یې هم محدود دی. اوکراین د ایران حکومت تورن کړی دی چې رښتیا نه وایي او څرګندوي چې تر اوسه یې د ایران ساخت په سلګونو بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ور بشو د خوست اسماعیل خیلو ته. هلته د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ په دوسرکه کې د کبډي لوبې شوې دي. دغه لوبې شاوخوا یو میاشت روانې وې چې د میټاخان سیمې د عمري لوبډلې په بریا یعنی اتلولي پای ته رسیدلې دي. د دغو لوبو نندارې ته هر مازیګر زرګونه کسان ورټولېدل او د خپلې خوښي لوبغاړي په چکچکو غورسه یو بدرګه کول. د لوبي تابع کوونکو د دې سیالیو هدف د ځوانانو یووالی، نشي توکو په وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح زمینې برابرول یاد کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د خوست ولایت اړوند د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ په دوسرکه سیمه کې د سلګونو نندارچیانو په ګډون د کبډي سیالۍ پیلوبه ده چې یوه میاشت مخکې د څوارلسو ځایي لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د دې مسابقو فاینل ته د میټاخان او حیدرخیلو ځوانانو لاره ومونده چې اتلولي یې د میټاخان عمري لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبې تابعا کوونکو د دې سیالیو موخه د ځوانانو یووالی، نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح د زمینې برابرول یاد کړل. د میټاخان د عمري لوبډلې لوبډل مشر عثمان حیدر مشال راډیو ته وویل:
زه خپله چې یم د اسماعیل خیل مزی ولسوالۍ اړوند د میټاخان عمري ځوانانو لوبډلې کپتان یم او موږ په دې ټورنمنټ کې درې لوبې وکړې چې درې لوبې درې واړه مو وګټلې او فاینل ته وتلو. انشاءالله نن ورځ مو د حیدرخیلو ځوانانو سره د فاینل لوبه ده او کوشش کوو چې فاینل په خپل نوم. د لوبغاړي ډېر خوښ دي او لوبغاړي په دې ویاړ کوي چې هغه پلارونه او نیکونو هغه لوبه چې دودیزه لوبه وه مخکې کمرنګي وه اوس ارزوندی شوې ده.
په ټولنه او خلکو باندې د دا ډول سترو سیالیو اغېزې څه دي؟ د حیدرخیلو د ځوانانو لوبډلې ورزشکار قدرت الله وایي:
په موږ کې دا رقم د مهم ځوانانو لپاره ډېرې مهمې دي ځکه ډېر خلک داسې سرغونډېږي د مینې اتفاق کې ورولای په ګډه ساحه کې فضا کې. او دا رقم زه خپله چې کبډي منتخب دیم کې هم نو د خلکو نه د مشرونو نه مې دا غوښتنه چې کبډي پر ډېر خدمات وکړي ځکه چې کبډي پر هیچا شي نه دي کړي. نو تاسو خپله وینئ چې کبډي ډېره مهمه بازي ده او ډېره تماشا لري، ډېر خلک یې کړي دي، ډېر خلک.
بل لوري ته ځایي چارواکو وویل: سپورت سره د خوست د خلکو او ځوانانو مینه او لیوالتیا د دې لامل شوې چې په دې ولایت کې سپورت پرمختیا وکړي. دوی په خوست کې د سپورت د ډګر په پرمختیا کې د رسنیو ونډه هم ډیره مهمه او اغیزناک بولي. د خوست اولمپیک امیر عطا الله شاه کډوال وایي:
په ټول افغانستان کې خوست لومړی مقام لري. دلیل دغه ده چې ورزش په کې زیات او زیات کار ورته شوی ده. زه دغه خپل کوم هغه چې دا خاص کر زموږ سره میډیا ډېر همغږی ده، هغوی هر سیمې ته رسوي او خلک زیات تشویقوي. مننه کوم له میډیا ګروپ څخه.
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په خوست کې شاوخوا 15,000 ورزشکاران په رسمي کلبونو او فدراسیونونو کې تنظیم دي او همدارس تر 1.5 لک نور خوستوال او ځوانان په غیر رسمي ډول په خپلو سیمو، کلیو او بانډو کې بیلابیلې لوبې کوي. د افغانستان په کچه هغه لوبې چې ملي لوبډلې لري د خوستي ورزشکارانو ونډه پکې د پام وړ ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو صفت الله وایي د موټرو پیروپلوري یو بې جنجاله مسلک دی. د پخوا د موټرو مستري وروسته خپل مسلک بدل کړه او اوس یې موټر پلورنځی یا بارګین جوړ کړی. صفت الله وایي ارزان او قیمت دواړه ډوله موټرونه لري.
دیرش کلن صفت الله د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. له څو کلونو راهیسې د موټرو د پیر پلور له لارې خپل کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کوي. دی وایي په لومړي سر کې د موټرو مستري و. په خبره یې د اوسني کار په پرتله پخوا هغه ډېر جنجالي برېښېده. صفت الله وایي چې اوس بیکاری او بیروزګاری ډیره شوې، خلک د مزدوری لپاره ارزان بیه موټر اخلي.
اقتصاد د افغانستان خلکو زیاتر د چونو زیاتر خراب دي.
او روره بلا زیادتر خلق دلتا من برای از اینکه مثال ده خبره ما تا موتر ما تایی دست یا موتری چی اقتصادی موتری چه زخبل روز مرا کار رو پیده و زخبل بچه تر مالی روزی دست دولا سوا دالر و اتا سوا دالر و دیانلا سوا دالر دیسی موتر رو تالر
خود صفت الله په خبره دی بیوزلو خلکو ترڅنګ مالدار خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتی شوق له مخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي
د فورنر او د 2000 ټوډیان چې دا میلې موټر دی هغه فور موټر فلر دا موټر خلک کوي شر خواته لاشي ځکه د دې مشتری موږ سره اوس لګیر
صفت الله وايي هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کیږي چې په خبره دی زینو سره په جنجال هم اوري صفت الله دی و موټر دی خرڅول جالب او خندون کی کیسه دا اسی کوي
مونږ ورځ همدغه زمون موټر پرځ ته سړی راغی موږ یو خاص ده نو دا موټر زمنګ نارسته نو دا سړی نو مونږ خو یې نیو دا سړی په وګونو نه لږ دی نو راته دا موټر شو په کاټ او کور دا مونږ ورش پک زار ته دا موټر درځي نو دا پک زار د دې سړی غوښته چې تلای راشي درې دا نه پي
صفت الله وایي موټرونه اوس مهال ارزانه دي ځکه د خلکو د اخیستلو توان ډېر ټیټ شوی دی او له بلې خوا اوس طالبان پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ویشي که څه هم صفت الله خپل له کاروبار راضي ښکاري وایي هېڅ ستونزې سره مخ نه دی خو ځینې هغه کسان چې د بارګین جوړولو توان نه لري او په آزاد ډول یې د موټرو پېر پلور کوو شکایت کوي چې حکومت د موټرو اونیز بازارونه بند کړي دي او دوی ډېری اوس بېکاره شوي دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو سیدونکو د محل د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پیړدم د ازادي او ریډونکو قدرمن کارکونکو او منوال ته سلامونه نیسم د احترامات وړاندې کوم نن می په دیاله باندې یو ستونز سره شریکوله زه خپل یو تن محصلی ما د میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی ما د محل په مرکز کلات کې اوسېږم دلته د محصلینو ژوند ډیر سخت ده په مزابن مرکز کلات کې او همدارنګه د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پوهنتون په دوره کې محصلین د ژوند لپاره کوم سهولت نه لري موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیه درلودله تاسو زده کوونکو په کښې ژوند کوئ دا زده کوونکي به د ولسوالۍ وه متاسفانه به درته ووایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان اوسېږي خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو نه داسې ځای لرو مصرف یې ټوله د شخصي جوبه ده برق نسته اوبه نسته ګرمي زیاته ده په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته ووایم وتاک کونه مو نسته د اوبو سیستم مو خراب ده په شخصي و تاکو کې وسېږو ډېره زیاته ګرمي وي په داسې یو حالت کې زده کړه کول ناممکنه ده زما په نظر نو که چیرې زموږ ودې زابل د محصلینو و برخې ته د زده کوونکو وه د اوسېدو ځایو ته لږ څه توجه پاملرنه وسي دا به مو یو ډېره همکاري وي له موږ سره که اوس وګورو کندهار ته کابل ته هرات ته نورو ولایتونو ته هلته د محصلینو لپاره ډېر ښه ځانګړي ځایونه جوړ سوي دي محصل ډېر قدر لري زده کوونکی مسافر زده کوونکی ډېر قدر لري خو متاسفانه زابلی ولس و دې زده کوونکو ته لکه څومره سیدی حق لري په هغه سترګه ورته نه دي کتلي
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 00420211421.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي روزانه ژوند په عمل تېرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212 شپږ څلوېښت 01.